د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په څو دقیقو کې به د ازادي په څپو کې پروګرام درته پیل کړو. په دې پروګرام کې لایف خبریږي پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې لپاره روان حرکت څرنګه دی او د افغانستان له سولې سره د ګاونډیو همکاري چیرته رسېدلې ده. تاسو پروګرام ته ټلیفون راکولی شئ، پوښتنې کولی شئ، یو د پروګرام د میلمنو څخه خپله نظر ورکولی شئ په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو. نن د پنجشنبې ورځ ده، د جدي شپږشتمه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نېټه ده. اول د دې ساعت مهم خبرونه. په کندز کې د افغانستان وطنه پولیس وژل شوي دي. په فاریاب کې نن سهار د استیناف د محکمې د دیوان رئیس ناڅرګندو کسانو ویشته یا وژلی دی. د امریکا د استازو جرګې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا دوسیه د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پوره خبر نو واورئ. په کندز کې د افغانستان د ملي پولیسو او وسوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې وطنه پولیس وژل شوي دي. د کندز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې و پولیس تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې د ګودام په سیمه کې د وسوالو طالبانو په وسلواله حمله کې ووژل شول. هغه وویل چې د پولیسو په ډزو کې هم لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او زخمیان دي. دوی وایي چې د دوی حملې تېره شپه د شپې په 9:30 بجو باندې پیل شوې او د سهار تر 8 بجو پورې د حملو ادامه درلوده. دوی وایي چې وطنه پولیس وژل شوي دي او د طالبانو خواته هم تلفات رسیدلي دي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا کړی چې و پولیس یې وژلي او د هغوی یو ټانک یې هم تخریب کړی دی. هغه نه ده تایید کړی چې د دوی لخوا کوم وسلوال وژل سوی وي. د وسلوالو طالبانو ویاند یوازې د وطن د زخمي کېدو خبر تایید کړی. په فاریاب کې د استیناف د محکمې د دیوان رئیس نن سهار ناڅرګندو کسانو ویشتی دی او وژل سوی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د استیناف د محکمې د جزا د دیوان قاضي غلام فاروق نن سهار د المانزه په لار کې د جماعت روانو چې ناپیژندل سو کسانو ډزې ورباندې وکړې او هلته یې وواژه. یورش وویل چې وسلوال په تیښته بریالي سوي دي او د پیښو په اړه اوس دوی تحقیقات کوي. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې قاضي د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د پروان پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو یو داسې ډیپو یې نیولی دی چې د بګرام په هوایي ډګر باندې د حملې لپاره وسلې پکې ځای پر ځای شوې. د پروان د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول محمد سلیم نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډیپو کې مرمۍ وې او د درنو وسلو لپاره نور مهمات یو ځای شوي وو. د وویل چې د بګرام پر هوایي ډګر د حملې لپاره پلان درلود دغو کسانو او دلته یې د وسلې ځای پر ځای کړې وې. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پولیسو ویلي چې دیارلس تنه یې د جنایي جرمونو په تور تازه نیولې دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غیر قانوني وسلو د خرڅولو د قتلونو او غلا او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په 9 میاشتو کې 512 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. په کاپیسا کې د ازادي راډیو خبريال وخت نا وخت د وسلوالو غلاو او شکوونو څخه د خلکو د شکایتونو رپورټونه خبروي. د امریکا د استازو جرګې د دغه هیواد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا دوسیه د دغه هیواد د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي پرون د هغه پریکړې دوه مادي چې له مخې یې د مشرانو جرګې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وي چې استیزا وسی. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دې سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ټرمپ په دې کې پات راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی وویل چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپیژني، دا چې هیڅوک له قانونو پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یو ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې دی غواړي کولای شي. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پر ټلیفون د ایران، سوریه او لیبیا پر وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه په غبینون کې چې پرون د دواړو ولسمشرانو ادارو خبره کړې، نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیه، روسیه، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او د ایټالیې د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم پکې ګډون کوي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث کېږي. د شمالي افریقې په دې هیواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلا شوي دي کله چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي ووژل سو. له هغه راهیسې په لیبیا